مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم همکارم عصمت ساروان با مطالب تازه در یک برنامه دیگر با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه فروغ صاحب، قدر منوردون کو سلامونه میوومنی په دیخ پروانه کې د ولسی جرګې د دې خوشتنی په باب چې حکومت د دفاع د وزارت لپاره نوی وزیر ور معرفی کړي، دغه راس اوري چې یو مخکښ امریکایي سناتور وایي چې په اوسني حالت کې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ونوزي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوروي.
نمړی هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وايي په میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. افغان ولسمشر د جلریز د پیښې د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیره شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړسوي بریدونه وکړل. د هم بشپړ خبرونه. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت د والی ویاند اتاوله خوګیانی ازادې رډو ته ویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفانو څخه باندې شل افغان محلي پولیس وژل سوي دي.
چالیز عملیات روان دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو پورې وسلوال مخالفین د پیښې له پیل نه وژل شوي دي. د سوبری قمندانانې په دوی کې 15 امنیتي سرتیري چې اکمیز پولیس دي راشېګانو شوي دي په دې پیښه کې.
خوګیانی ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل سوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له پنجشنبې راهیسې ناامني په داسې حال کې زیاته سوه چې د کورنۍ چارو وزیر لوی درستیزه او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. نورالحق لومیا او قدم شاه شهیم ډاډ ورکړ چې په سیمه کې به افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. د یو بل خبر له مخې، افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه هیئت به د ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. د تېرې پنجشنبې په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړ چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل سول. اعلامیه وایي د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم کې دغه هیئت ته لارښوونه سوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ وضعیت وڅېړي او خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې د تورریستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول سول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې دغو کسانو د ماشومانو، ملي پولیسو، ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تورریستي فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه وایي چې نیول سوي مشکوکو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د عراق په یو شمېر سیمو کې په یو لړ بمی حملو کې لشتر لژه 19 کسان وژل او په وژل سولو په لسکونه نور ټپیان سول. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په هومیل سیمه کې وسو چې 9 تنه یې وژل او 40 تنه یې ټپیان کړه. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ سول. تر دې مخکې پولیسو ویل و چې د بسونو په یو تمځای کې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. بل چودنه چې موټر بم حمله و د بغداد په یو شیمیش سیمه کې وسو چې 4 تنه وژل او 14 تنه ټپیان کړه. تر اوسه چا دغه حمله مسولیت نه دی منلی، خو په دغه هیواد کې وخت نا وخت دغه سي حمله د اسلامي دولت ډلې داعش لخوا کیږي. اخود امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړسوي بریدونه وکړل. د دې سختري ډلې پر ضد تر ټولو سختې حمله بلل سوي دي. د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګرمن توماس ګلیران ویل دغه حمله مهم هدف ته و چې په سوریې او د غرض عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت وان لمنځه وړل سي. د همدرز ویل چې ائتلافي ځواکونو ګڼ هدفونو په بری په نشه کړل چې په نتیجه کې په رقه کې د داعش اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې سوي. له بلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي. د تونس حکومت په غیواد کې استراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسولین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي ویل چې په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپله ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتی چارواکو ته امر کړی چې د تروریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې په شپږویشتمه په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 8 تنه بهرنیان وژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په 2 کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلې چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي. سعودي عربستان وایي یو سخت دریځه وسلوالی چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و پولیسو سره د نشتې له کبله وژل سو. د عربستان د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل یوسف الغمدی په طائف ښار کې د پولیسو په محاصره کې و. وزارت وایي کله چې دغه 2.5 کلن سړی پولیسو ته له تسلیمېدو ډډه وکړه د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې ډزې وسوې. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ په همدې ښار کې د وسلوالې نشتې له کبله د سعودي یو پولیس وژل سوی و. دغه پولیسو دغه کور په تلاشي بوخت و چې ګمان کېده یو سخت دریځې پکښې پټ و. په سلګونو کسانو د ترکیې په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. دغه ډله چې له ترکیې سره کلتوري اړیکې لري د چین د حکومت تر واکمنۍ لاندې له کلتوري او مذهبي فشارونو شکایت لري. په استانبول کې مظاهره چیانو له ځانونو سره د اویغور د ټاټوبي بیرغونه لږدول او له چینایي محصولاتو سره د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه مظاهره سوله ییزه وه خو د ترکیې دوګان خبري اژانس وایي چې یوه ډله ملتپالو هڅه وکړه چې د کوریایي سیلانیانو پر یوه ډله چې د چینایي ملتپالو ګمان یې ورباندې کړی و حمله وکړي. پولیسو دغه سیلانیان وژغورل. ویل کېږي اویغور اقلیت مسلمانان په چین کې د عبادت او په روژه میاشت کې د روژې نیولو حق نه لري، ځکه نو د چین او ترکیې ترمنځ پر دې مسلې اړیکې ترنګلې سوې دي. راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي چې له مخې به یې په سربرینیتسا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 3000 مسلمانانو نارینه او هلکانو عامه وژنه نسل وژنه وبلل سي. د سربیا دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد ولسمشر تامیسلاف نیکولیتس خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته یو لیک لیږلی او په هغه کې له روسیې غوښتنه کړې چې په امنیت شورا کې دغه پریکړه لیک ته مخالفه رایه ورکړي. ټاکل سوی دغه پریکړه لیک بلونی رای اخیستنې ته وړاندې سي. او په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتر پورې ورسوي. د دغه اعتراضونو یو تنظیموونکي ډیوید سانزیریان پرون په پلازمینه ایروان کې ویل د ارمنستان ولسمشر سرج سرکیسیان ته خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې د دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله د برېښنا بیې 14% زیاتې سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهرچیانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی. او دریمه دا چې د برېښنا اوسنۍ تعرفې دې راټیټې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا صدی رادیو اوریدل 8:00 او 8 دقیقې شوې. ولسی جرګه وایي حکومت نوې دفاع وزیر د جرګې تر دوبنۍ رخصتو یو مخکې ور معرفي کړي.
د مپایش څنګه د څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې نسختې هم څخه دوی دا اعتماد واخلي.
د جرګې د وردګ ولایت د جلریز د قضیې د جدي تحقیق غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی وایي چې په دې ولسوالۍ کې امنیت بیرته ټینګ شوی دی.
دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا نه ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
مخکښ امریکایي سناتور جان مکین وایي باید په اوسنی حالت کې افغانستان یوازې پرینو کودل شي. د کانګرس یو دیموکرات غړی وایي باید افغانستان په روغه جوړه کې شزي څنګه ته پرینو شودل شي. د فرا خلکو د کابینې لغړیو د بخش آباد بند جوړېدو غوښتنه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو د دې خبرونه په پای کې یعنی لاتنیمو بجو روستا میکروفون ستاسو ری لاتنیمو تر نهنیمو بجو پوری هر یک شنبه میکروفون ستاسو خبرونه بی. نن پدی خبرونه که ده بحث موضوع داده چه ولسی جرگه ده افغانستان ده دفاع وزارت لپاره ده ولس مشر غنی کاندید تا رای ور نکره. ده ولسی جرگه غریو پا این حال که غشتنه کرده چه ولس مشر ده نوی دفاع وزیر تر دوبانه یو رخصتوی مخکی د جرګې ته معرفي کړي. د جرګې د پرونی پریکړې چې دفاع وزارت یې د اعتماد رایه ورنکړه او دغه راز د دې جرګې د تازه غوښتنې په باب چې نوی دفاع وزیر دی د دوی تر رخصتیو مخکې ور معرفي شي که غواړی خپل نظر څرګند کړي له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې آزادي راډیو ته تلیفون وکړي او خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړي. اوس هم په همدې موضوع د ولسی جرګې د غوښتنې په باب راپور لر. ولسی جرګې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې دي د دفاع نوی وزیر ور معرفي کړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون ونتوانید چې د اکثرو وکیلانو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. سالم محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولس مشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنکړه. شغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې خو ونتوانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه وه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
دوی زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای. خو برحال بیا دا د وکیل صاحبانو صلاحیت او د دوی هغه ده فعلا د رئیس جمهور صاحب اجرایي نه د مونږ خواهش دغه داسې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې د رخصتۍ هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل سوی.
څه فکر وکړي دا وزارت ما ده معاون یې تاسو لوی درسي دی زه ده یا دا د ما خوښي دي دا د ما نه خوښي دي دا باید نه وي. دې نه پرېږدم چې د برهان سنګ رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی. هغه بل وزیر دفاع نه ترې موږ سره داسې اختلافات درلودې چې کریمي صاحب نه ترې شي درلودې دا ټول هغه سلیقوي برخوردونه دي چې دوی کوي په همدغې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلک وژل کېږي ولسوالۍ او غبل پسې سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. شغلی ستانکزی تر دې مخکې د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر و. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
په همدې حال کې ولسی جرګه وایي چې امنیتي ادارو د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې غفلت کړی او باید په جدي ډول پوښتنه وشي. وکیلانو د جرګې د آزاد بحث پر مهال د جلریز پر پیښه ډېرې خبرې وکړې او دا یې یوه سیاسي او په عین حال کې د یووالي پر ضد دسیسه وګڼله. د دفاع وزارت بیا وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل کړي او عملیات تر یوه حده بریالي هم دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورې.
د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د محلي پولیسو وجلو ولسی جرګه په غوسه کړې او وایي له امنیتي مسؤلینو څخه باید د دې بې غورۍ په اړه جدي پوښتنه وشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي په جلریز کې پر امنیتی ځواکونو وروستۍ حمله وغندله او یې ویل چې د کورنیو چارو او دفاع کمیسیونونه یې باید په جدي ډول وڅېړي. دای وایي د امنیتی ځواکونو غفلت په جدي توګه د پوښتنې وړ ده. د کورنی امنیت او دفاع کمیسیونونه دې دغه موضوع له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي او په جدي ډول دې وڅېړي. وسلوالو طالبانو تیره پنځشنبه له څو لورو په جلریز ولسوالۍ حمله وکړه او شاوخوا څلوېښت محلي پولیسي ووژل. له دې پیښې وروسته د اجرایي رئیس دویم مرسیال محمد محقق جلریز ته د عسکرو په ځنډ لیږلو انتقاد وکړ او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري بیا مني چې مخالفینو په جلریز کې په لوړه کچه حمله کړې وه، خو زیاتوي چې دا مهال یې په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو هغه دولس پوستې بیرته نیولې چې تاکتیکي شاتګ ترې کړی وو.
په خوشبختۍ سره چې دولس پوستونه چې موږ په تاکتیکي شکل سره په شاتګ کړی وو، دولس وړه پوستې بیرته د افغانستان د ملي ځواکونو لخوا ونیول شوې او په سیمه کې پوره امنیت تامین ده.
د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ د کابل ولایت له غربي څنډې سره ګډه پوله لري او یو شمېر څېړونکي د دې ولسوالۍ ناامني حکومت ته د خطر یو زنګ بولي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
امریکایي سناتور جان مکین پرون په کابل کې ویل د طالبانو رواني حمله د دی غشتنه کوي چې د امریکا حکومت له افغانستان د خپل پوځیانو په استلو بیا کتنه وکړي. د تاکید وکاو په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پریښودل لوی ستونزې شوی. جان مکین په یو خبري غونډه کې ویل ک نړیوال ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پریږدي، دا به نه جبرانیدونکي تیروتنه وي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. دا وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پریښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي، تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پریښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر چې کله کانګرس ته راغی د اعتماد رایې لپاره هغې په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه نخی، نو زه فکر کوم دغه د اوسنی خبرې هم د عامه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه بي وکړو.
بلخوا د پدا سال کې د چلي دی وړاندې هم ډیر شمیر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللای او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تیروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمیز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړي چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
د امریکا د کانګرس دیموکرات غړی ګوین مور وای په افغانستان کې د روغی جوړې له خبرو د شزو پات کېدل به ستره تیروتنه وي. میرمن مور وویل د افغانستان په ملي شورا کې د شزو حضور او ونډه د ویاړ خبره ده، خو په دې هیواد کې به
خو په دې هیواد کې د شزو د حقونو لپاره ډیرو هڅو ته اړتیا ده. میرمن مور آزادی رادیو ته په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د شزو د حقونو پر وضعیت خبري وکړي چې فرشته جلالزی جزئیات اوروي.
میرمن مور له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د شزو د رول پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل
There's got to be some political reconciliation among the various groups and tribes within Afghanistan.
پدې هیواد کې د مختلفو قومونو او ګروپونو ترمنځ سیاسي جوړجاړی ترتیا ده. ګوین مور لمړی تورپوست شزه ده چې په 2004 میلادي کال کې د امریکا له وسکانسن ایالت ته د هیواد کانګرس ته لار پیدا کړه. د دې باور په ټولنه کې د شزو د وضعیت خرابوالی د تشدد او بی امنیتۍ د پراختیا سبب کیږي.
It'd be a very huge mistake on the part of Afghanistan if they were to leave women out. What our experience has been
دا به د افغانستان لپاره یو ستره تیروتنه وي چې که ښځې له دې روغې جوړې څخه د باندې پاتې شي. په هغو ټولنو کې چې ښځو ته درناوی نه کېږي، خبرې نه اورېدل کېږي او هغوی ته اهمیت نه ورکول کېږي، د تشدد اساس رامنځته کېږي. موږ ته څرګنده شوې چې ښځې د نارینهو په مقایسه له هغو مرستو چې ورسره کېږي تر ډېره حده د کور، ښوونځي او تعلیمي امکاناتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. دا به د ډېرې خواشینۍ او مایوسۍ ځای وي چې که په افغانستان کې ښځو ته پام ونه سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم له افغانستانه د خپل عسکرو د ایستلو ژمنه وکړه او دا بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. په دې حال کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د نفوذ د پراختیا رپوټونه ورکول کېږي. د ټولو مسلو ته په پام امریکا په افغانستان کې د شوي پرمختګ د لمنځتلو څومره اندېښنه لري.
I do think that if there is an absence of ground troops
مرمن مور د دې پښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل زه فکر کوم چې په افغانستان کې که عسكر نه پرېږدو دا به ډیره مهمه وي چې په دې هیواد کې د روزنې ماموریت جاری وساتو. د دې هیواد خپل ځواکونه رامنځته کړو، هغوی ته مالی مرستې وکړو او د هغوی پوځي ادارې بیا ورغو ترڅو افغانان د اسلامي دولت په څیر د وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې قوت ولري. د امریکا د کانګرس د غړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د جګړې له قربانیانو او شذو سره د مالی مرستو پروګرامونه به وغځوي څو له دې هیواده د ټولو ځواکونو تر وټولو وروسته په جګړه کې د هغوی د قربانیو جبران وشي او هغوی په خپلو پښو ودرېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ټولو تعلیمي ادارو تعلیمي نصاب به یو شان کړي او د غیر معیاري تعلیمي موسسو ملاتړ به ونه کړي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان وایي چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه د حکومت مهمه لاسته راوړنه ده، خو باید معیاري شي. ناجیه صاپی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت خبرداري ورکوي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسات معیاري نشي او دولتي نصاب تطبیق نکړي د دې وزارت لخوا به وتړل شي. د دې وزارت سلاکار عبدالرحیم حسینیان سره لدی چې د یو شمیر خصوصي تحصیلي ادارو کارونستای خو وایي چې د دې وخت را رسیدل چې د پوهنتونونو دولتي نصاب سره برابر او نړیوالو معیارونو په اساس کار وکړي. نوموړي د خبرې د غرجستان پونوم د یو خصوصي پوهنتون د شپکلن فعالیت په لمنځ
د لوړ زده کړو د پرمختګ انکشاف د یو ډول او معیاري تحصیلي نصاب په لوري له حرکت سره زمونږ هڅې د لوړ زده کړو د معیاري کېدو لپاره روانې دي.
اوس مهال یو شمېر محصلین دا شکایت کوي چې خصوصي پوهنتونونه ډېره پاملرنه د پیسو ټولولو ته لري او د درس د کیفیت د لوړولو په هدف هیڅ کوم ګام نه پورته کوي. له بلې خوا د افغان حکومت د کابینې پخوانی غړی انور الحق احدی هم د لوړ زده کړو وزارت په ضعیف مدیریت انتقاد کوي. نوموړي هم په غونډه کې حاضر او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لوړ زده کړو موسسه د نړیوالو معیارونو په اساس برابرې کړي. خغلی هدی ویل چې د خصوصي پوهنتونونو معیار یوازې باید د فراغت سند نه وي، بلکې د زده کړې برخلیک ته هم کار وکړي.
مونږ باید یوازې په دې بسنه ونه کړو چې یو شخص د لوړ زده کړو لیوي موسسه تحصیلي سند لري. خصوصي پوهنتونونه نه باید یوازې تجارتي بڼه ولري.
تر دې وړاندې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې د لوړ زده کړو خصوصي مؤسسه باید د درسي کیفیت خواله ته توجه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې وسمهال د لوړ زده کړو شپږ دیرش دولتي او یو سلو درې خصوصي مؤسسه په مرکز او ولایتونو کې فعالیت کوي. یو شمیر محصلین بیا د درسي کیفیت په اړه د ستونزې ترڅنګ په اکثرو مؤسسو کې لوړ فیس هم یوه مهمه مسله بولي چې په وینا یې باید د کمیدو لپاره جدي هڅې وشي.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اوري، اته بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. د آزادي راډیو خپرونې د سهار په اووه بجې پیلېږي، د ماښام تر اووه بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي دوام کوي. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدی شي. د افغانستان د اوبو او انرژي او مالیې وزیرانو پرون د فراه ولایت ته سفر وکړ. دوی د فراه د خلکو استازو او چارواکو ته ژمنه ورکړه چې تر راتلونکو څلورو میاشتو به د بخش آباد بند د ډیزاین پروژې کار پیل کړي. په دې اړه له فراه څخه د آزادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس او وکیلانو راغلو وزیرانو ته سختې خبرې وکړې او دوی فراه ولایت ته پنه پاملرنې تورن کړل. وکیلان د اوبو او برېښنا او مالی وزیرانو څخه په کلک غوښتنه وکړه چې د فراه د بخش آباد د بند د پروژې او دغه ولایت د برېښنا د برابرولو لپاره هڅې وکړې. د دوی په خبره څواره په دې اکله ورسره ژمنه شوې خو یوه یې هم نه ده عملي شوې. په همدې حال کې د اوبو او برېښنا وزیر علي احمد عثماني په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې څلور میاشتې وروسته به د بخش آباد د بند د رغولو کار پیل کړي. د هغه په خبره د امنیتي ستونزو له امله د دغه بند ډیزاین د لومړي قرارداد وخت پای ته رسیدلی او اوس دوی پر دوهم پړاو قرارداد باندې کار کوي. موږ د بخش آباد د بند د ډیزاین قرارداد دوهم ځل لپاره د تدارکاتو پروسې ته استولی ځکه د لومړي پړاو تاریخ ختم شوی و. وروسته تر قرارداد موږ هلته په ساحه کې یوازې ستاسو څخه امنیت غواړو او کار به پیل کړو. د فراه والی محمد آصف ننګ هم ژمنه وکړه چې د بخش آباد د بند د رغول د پروژې امنیت په هر ممکن ډول باندې تامینوي. د والی په خبر اوس هم حاضر دی تر څو هلته په خپله لاړ شي او بند د وزیر سره د نږدې وګوري. تاسو نن شپه او یا هم سبا وغواړئ زه تاسو ته کولی شم اسانتیاوې برابرې کړم تر څو د بخش آباد بند د نږدې وګورو او شپه به هم هلته تېره کړو ځکه د هغې سیمې د امنیت تضمین قومونو موږ ته کړی او هلته امنیتي ستونزه نشته. د افغانستان د نوي حکومت په جوړېدو سره دا لومړی ځل دی چې د اوبو او برېښنا او مالی وزیران فراه ته سفر کوي او د بخش آباد د بند رغولو ژمنه کوي. که څه هم له دې مخکې د بخش آباد د بند ډیزاین پروژې څو ځلې پیلېدلو ته نږدې شوی و خو خلک وایي چې ځینې کړۍ په خاص ډول ایران نه غواړي دغه بند جوړ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تونس ولسمشر په خپل هیواد کې استراری حالت اعلان کړی دی. د پیوه تلویزیونی وینا کې ویل دغه حالت به درې ورځې نافذ وي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې استراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پرې یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اورېدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراري حالت اعلان کړو چې درې ورځې به نافذ وي. داسې یو استراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پېښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. د جنوري میاشتې پر 16 په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. پا په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیر اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
تاسې زموږ اخلاصادي راډیو اورئ. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو دی. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې ولسي جرګې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوماند معصوم ستانکزی رد کړ او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د جرګې تر دوبنیو رخصتیو مخکې نوی دفاع وزیر ورمعرفي کړي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ خپل نظر له لنډو خبرونو وروسته د ټلیفون له لارې څرګند کړئ. همداراز که د افغان بي سیم کارت لرئ په 1 شمیرې لنډ نظر راولېږئ. اوس د دې سات لنډ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت د والی ویاند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 40 وسلوال مخالفان او څه باندې 40 افغان محلي پولیس وژل سوي دي. افغان ولسمشر د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ د وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی وټاکه. په غزنی ولایت کې د تورلیستي بریدونو په تور 15 کسان ونیول سول. د ملي امنیت د عمومي ریاست په پرونی اعلامیه کې ویل سوي چې دغو کسانو د ماشومانو، ملي پولیسو، ځینو چارواکو او شخصیتونو په وژنه یا هم تورلیستي فعالیتونو کې لاس درلود. د عراق په یو شمېر سیمو کې یو لړ بمی حمله لږ تر لږه 19 کسان وژل، په لسکونه نور یې ټپیان کړه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر شپه د سوریې پر روقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 1400 بریدونه وکړل. د تونس حکومت په هغه هیواد کې استراري حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. سعودي عربستان وایي یو سختریزی وسلوال چې د اسلامي دولت ډلې سره په اړیکه لرلو تورن او تر تعقیب لاندې و، له پولیس سره د نښتې له کبله وژل سو. په سلګونو کسانو د ترکیه په استانبول ښار کې په چین کې د اویغور اقلیتونو په وړاندې د چین د ناوړه چلند په اعتراض مظاهره وکړه. او راپورونه وایي سربیا له روسیې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ته رای ورنه کړي چې له مخې به یې په سربرینیتا کې د بوزنیا د جګړې پر مهال د 8000 مسلمانو، نارینه او هلکانو عامه وژنه، نسل وژنه وبلل سي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان شما را به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. موضوع این برنامه به درخواست ولسی جرگه از حکومت افغانستان برای معرفی فرد دیگر به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه و همچنان رد محمد معصوم ستانکزی نامزد وزیر دفاع سوی ولسی جرگه اختصاص یافته است. می توانید که به ما زنگ بزنید و نظر خود را در این دو مورد مطرح کنید. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. شما همچنان می توانید که برای ما به شماره 818 پیام هم بفرستید.
بله، لکه څنګه چې زما همکار ستار فروغ وویل، د نننی پروګرام موضوع دا ده چې ولسی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې نوی کس د دفاع د وزیر په توګه ورمعرفي کړي چې څو دوی د اعتماد رایه ورکړي. ولسی جرګې پرون د دفاع وزارت لپاره د حکومت له لوري معرفي شوی وزیر و نمانو، یعنی د اعتماد رایه ورنکړه. ستاسو په نظر تاسو د ولسی جرګې نظر تاییدوي او که نه تاییدوي؟ په دې اړه که هر نظر لرئ کولی شئ چې همدا شیبه ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بي سیم د 1400 شمیرې له لارې نظر راولېږئ. البته هیله ده چې لنډ نظر ولیکئ. ډېرو اورېدونکو همدا کار کړی دی. د خبرونې په ترڅ کې به د دوی پیغامونه ولولو. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0992-203-1540 او یا هم 0923-255 تلفون را وکړي.
بله، یک شنونده ما همین حالا به برنامه تماس گرفتن، به تماسشان پاسخ میتیم. بله، شنونده عزیز بفرماین، از کجا به تماس شدین؟
مهربانی
بفرماین.
خبری وکی؟
تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت کنید.
دوی مشکل داره چې رادیو یې چالانه ده، کله چې رادیو لوړ وي بیا زموږ آواز یو څه په ځنډ ورځي، نو هیله ده چې کله مو غږ در باندې وکړو رادیو ټیټه کوي او یا ځان له رادیو لرې کوي. پر حال څو پیغامه به ولولو تر څو چې د بل اوریدونکي ټلیفون رخ کیږي. عبدالله شعبان له کندهار ولایت، البته د کندهار ولایت له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د اجرایه رئیس رول په پارلمان کې تر جمهور رئیس زیات دی، ځکه د دفاع وزیر ونه توانېدی چې اکثریت رای خپلې کړي. بل اوریدونکي له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي زما په نظر د ولسي جرګې پریکړه ښه نه وه.
بله عزیب، شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودند. شما هم می توانید که به شماره 818 از طریق پیام کوتاه نظر خود را در مورد موضوع برنامه مایکروفون شما به ما ارسال کنید. بله، یک تماس شنونده ما را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما د پښتو د نړۍ وجه سره چرته نه د وکړې ولسی جرګه پر دغه نه د وکړې چې دا په ډیرو کومونو سره ویشل شوی دی. وی بچ شیر محمد کریمی سره راي وکړې وي. په افغانستان د ولایتو د حالات خبر کلمن د ولایتو مساکلا د ولسوالۍ څنګه ده؟
ډیر مننه،
تشکر از نظر شما.
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي.
سلام، السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوي صاحب.
دا کینال صاحبان دا ورستنه د ترادی دا کاندید نخړی ورات کړی و تا د تر کال دا د پښتون دی د دفاع وزارت ته وځي چې تاکاله.
بله صاحب، دا نو دی ولسی جرګې کار دی چې رای ورکوي کې نه ورکوي. پر حال مننه چې ټلیفون مو کو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو.
بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اورور اندی دی پکتیا نه خبرې کوم، کل گلزار.
مهرباني.
اورور دا ستانیزه دا ستانیزه سپته جرای ورنه کړي ولسی جرګه. دا مخکی کمپین نه وکړي، دا اعلان ولسی جرګه خو بس کافی کړو کې غیر قانوني هم ده. و دا چې کوم یو وزیر کاندید پیسې کاندیدانو ته مبایل کړي وي، نو هغه ته د تایید رایې ورکوي، او که پیسې نه وي ورکړي بیا یې د رد رایې ورکوي.
بله، خب این نظر شماست. شنونده عزیز، حالا که ولسی جرگه درخواست کرده از حکومت که فرد دیگری را به عنوان نامزد وزیر دفاع معرفی بکند، در این مورد نظر شما چی هست؟ خواست شما از حکومت چیست؟
وزیر ور مقرر کی هم آغا با کمپین و تکی او کده ولسی جرگه و کلانو تا پیسی ور کی تایید رای با ور کی، او که پیسی ور نکی تایید رای با نور کی، او داغا ولسی جرگه خوز غیر قانونی ده، او دیولس پا خواه خنه ده ورو ره.
سعی شستاسی نظر و آوری دل شو. بل آوری درکه لروزان معرفی که.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم، نسات زاین لغمان ولا څنګه؟
مهرباني.
زما فن ټول چې ولسی جرګه کوم پریکړه د شانګې پاتلو نه یوازې د افغانستان د روان امنیت حالات نظر کینو، بلکې یو قومي او سیاسي پریکړه ده، بلکې د پاکلمو د پرېور کوزه کې امنیتي حالات په افغانستان کې خراب ده. د دې په څون نه راته پاره یو جدي چې باید د مخالفت.
تشکر از شما.
مننه، سلامت باشید.
تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است. خب، تماسی شنونده ما قطع شد.
یو اوریدون که دفتانی تقریبا لس پینزل از پیغام را لیجلی دید. ټوله په ټولو کې هم دا یوه جمله ده، وایي معصوم بستاني ګزی ته د نه باور رایه به حالت نور هم خراب کړي. هده ده له ټولو اوریدونکو څخه چې یو ځل پیغام راواستوي مصرف بیم نه کیږي. غلام محمد له پکتیکا وایي چې د پکتیکا ولس به پراتونکو انتخاباتو کې اوسنیو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ځکه چې دوی ښاغلی ستارګزی ته رای ورنکړه. کېدای شي وغوی ورکړی وي، تاسو څه خبري یاست؟ برحال
برویم تماس های تلفونی شنونده های ما را بگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
بله محمد رسول خبر کوم د کمر د ولایت څخه.
مهرباني کوئ
دا ولسی زندگی چې دا غره نه کوار دغه بزن د افغانستان لپاره او خوندور نه دی. د معمول وصله
ولید اس فکر کوي
دا خدای د افغانستان حالات ډیر سره خراب دي. د افغانستان دغه ډیر سره خراب دی. جده جره د خپل دفاع وزیر ټاکلی وای
صحیح.
بله
ډیر زیاته مننه کور رمضان بل اړدون کله روزان معرفي کوي.
زمانون ظالم دا پکتیا و تسیدن کاما دمان نظر دا وزیر دفاع بارک دا غدا چه یا جنرال رزیک دا کندار دا کماندان دا منی باید چی یا دا دلوان دا من دا کماندان دا کلورده دا باید دا غدا من افارا باید بیر دا دیده شوکی دا پارا باید ماری پیشی
سی منان چی تلیفون مو کو
شکر. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرماین رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم حبیبان قبول نکردم از دیماتی استاد پرسول ریدن به خلیج تمام را نیکوما
سلامت اوسه. متاسفانه علیم صاحب ستاس اواز ډیر جار دی، نه پېژم چې ولې ستاس اواز همیشه چې ټلیفون کوي داسې نه وي. خپل موقعیت یو څه تغییر کړي. نه صاحب ډیر خراب دی،
میشه دوباره به تماس شوین؟
دوباره تماس ونیسئ، بیا ځل بیا زحمت وباسئ علیم صاحب. بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
من سلامون اونی که هلو من رولایم در ننگرار سخن.
مهربانی.
اول خوبه چه او فکر رو بیچه شیر محمد کریمی و مسلکی ساری او ده ابو دیخوان از او دکتر سیاب عبدالله و اشرف غنی دیخوان معرفیش و فرد باندې هغه درای ورته ورشاله اوس تاسو انسان دې ته هم باندې شکل باندې هلته بډی رنجار باندې دو یو نفر وټا کی واخر پولیسي جو ته ته درای ورني کی نو په خپل سره وټا کی هم دو باندې هغه معاملې دو هغه دې یو بدري مېشته بډی نه ول کیږي دلته به تر هغه خلک ومن کی ته نو موږ دا نظر دې او بندا یو او سره لاره مچ یو امکان لري چې تاسو ډاکټر صاحب شبانی او عبدالله تاسو کې ودی دي خلکو پوښتنه د ځوابونه وي.
بله صاحب مننه سلامت اوسه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
له میدان نه د جریز له سوالې نه د خبرې کوم تاسو ولسی تلګه د سلام کې دي کې پات پانه ده دي کې بن بن بازی دا دویوال پختل منځ کې جوړ نه راځي. دې مخکې له مخکې نه دغه وکی واده ورې د دوی خپل منځ کې انتخابات وکي او هغه خپل پارتونه سره جوړ شي.
بله
بله تماس شون فکر کنم خط شد. خب یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهربانی مهربانی کوی خبری وکی لطفا.
بله سلام عادت خدمت شما فقار فروغ از مستران و شنندگان محترمتان نیازی هستم از پران امریکان در خطیل.
سلام و علیکم السلام. نیازی صاحب بفرمایید.
تشکر از شما، تشکر از برنامه تان. البته ببینید یک تفسیری کوتاه در مورد اردکانی کاندید وزیر وزارت دفاع و در مورد در مجموع بالای تمام رول امنیتی در افغانستان ببینید. البته این متاسفانه در مجموع ضعف حکومت افغانستان بخصوص رئیس جمهور و رئیس اجرایه است که در طول یک سال اینها نتوانستند که یک وزارت دفاع را چه کنند و وزیرش را تعیین کنند. ولی بعد شده زمانی که ببینید معصوم استانکتایی که در طول 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال در عضو کمیته شورای عالی صلح بود همچنان رئیس دارالانشای صلح. اینها بارها با مخالفین با دولت با گروه های در تاکید البته صحه کردن، ولی متاسفانه که نقطه ضعف شونه است ایرا باز بردن در وزارت پست وزارت دفاع که یک وزارت دفاع وزارت جنگی جنگی کشور می باشد. پس یک نوع چی است خود وکتور مخالفی است با کسانی که درگیر با البته حکومت افغانستان هستند. بعد صورت امروز در افغانستان به صدها و بعد به هزاران ما افسرهای جوان مسلکی تحصیل کرده داریم، بعد که آنقدر فهرستشان پیش از این ها زیاد باشد که اگر امروزه با دهات را در پارلمان معرفی کنند، اگر این رایت نمیگیرد دیگهش را اعتماد بگیرد، اگر این نگیرد دیگه رایت اعتماد بگیرد. فقط وزارتها را اینها گرگان خود قرار دادیم و همین کسانانه که فعلا ما به دهها گفتم افسرهای دلسوز و تندوز جوان و مسلکی داریم، ولی متاسفانه کسانانی که البته با تعصبات و سمتی و قومی و البته دستش با چیزهای دیگه است امور باز روان میکنن، این نیست که سبب بدبختی و حتی رای نمیگیرد. البته به نظر من یک کار خوبی در طرف پارلمان شده، چون که آنها لیاقت و حتی به این مسلک که شایستگی نداشتن و باید که هرچه زودتر کسانان دیگه که آنها زحمات کشیدین افسران جوان هستن هرچه زودتر به پارلمان روان کنن که رای اعتماد بگیرن. دیگر اگر چنین کار را نمیکنن باید که یکش وزیر دفاع شود و چنان بگیره میدرستی شد اینها پس قدرت به اینها سرار خود بگیرن و بتوانن خودشان خدمتی کنن. اگر خودشان نمیکنن پس برای کشور را البته وزارت دفاع را نیروهای امنیتی و گروه های امنیتی را به گرگان خود قرار ندهند.
بله
سلامت حسینی عزیز هم روزی خان لزابل لیکلی وی که ولسی جرگه د دفاع وزارت لپاره کاندیدان را دول افغانستان به د بحران خواته لارشی.
عتیق الله محبت از ولایت هلمند در پیامش از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته است که به زودی یک فرد دیگر را به عنوان نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی کند، زیرا به گفته این شنونده ما وضعیت در افغانستان خیلی خراب است. و یک شنونده دیگر ما به نام عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته است که ولسی جرگه در ارتباط به نامزد وزیر دفاع برخورد قومی کرده است.
او وسم ده تلفن لاری اوریدون که لرو مهربانی کوی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
لا خبر کوم خوشنام.
مهربانی کوی سیب.
سلامونه تاسو ته علیکم.
و علیکم السلام بفرمایید.
او ده دا خبر لو چې دولسی درګه بالکل صحیح ده چې دی باندې مصرف ونه شي موټر ورنه کې وکیلانو ته پیسې ورنه کې هیڅ کله به یو کاندید کنیاب نه شي پیسې به هغه به د پیسو نه بغیر وزارت دفاع ته کاندید نه شي. او دا خبره ضرور ده چې باید شیر احمد کریمی دوباره ګی انتخاب شي انشاءالله.
بله سلامت اوسئ. فکر کوم چې عین وزارت ته یو څوک چې یو ځل رد شي بیا دوباره نشي کاندیدای بیا نشي نومول کېدی. پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
السلام علیکم محمد صدر پاکستانه.
مهرباني کوئ صاحب
بفرمایئ.
موضوع تاسې ډېر ښه موضوع انتخاب کړی ده. موږ نن سره وزیر دفاع په افغانستان کې نشته. وزیر دفاع افغانستان کې نشته ولې کېږي پارلمان خرچ ہوئی جا پارلمان تو خرچا ایران جان تو کوشش کی خپل کرے گی وسطی پاکستان جان دکی امریکا جان دکی پارلمان کی دن پارلمان اصلی سٹم ہے دا ټول پیسې ته راشي او جاری وکیل کدرې دې ډالر ورک سبا ته اوټ ورکې او چې پیسې ورنه کېږي نه دې 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 بزر دې زمانی دې ختم سو کرای نه ورکې.
بله بله تشکر از شما. برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی ادامه دارد. حالا یک وقفه کوتاه میگیریم.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنید.
اوریدون که مو شامت خان وفادار لپکتیکا ولایت سخلیکی وی ولسی جرگی د قومی تعصب په بنیاد ستانک ځای رد کرد. نور اوریدون کو پیغامونه به هم تو شیبه وروست ولولو، خو اوس د تلیفون لاری اوریدون کو ته نوبت ورکو چې نظر سرکن کی. مهربانی
بفرمایید. رادیو آزادی
سلامت و سه مهربانی کوی سیب
در باندې میدان کې ولسی د کېره کاندیدانو د مشرانو څخه نه ستاسو ټول کټرانه.
بله صاحب، ستاسو پیغام لکه چې نیمګړی پاتې شو، پر حال ټلیفون مقطع شو. بل اوریدون کې لرو مهرباني.
تماسی شنونده ما فکر کنم قطع شد. خب به شنونده دیگر ما میریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهرباني.
بفرمایید.
سلام در شما، سلام به شنوندگان محترم رادیو آزادی.
سلامت
سلامت باشین، بفرمایین.
من میخواستم در باره رد شدن آقای محسن سامورده از طرف پارلمان افغانستان یک حرکت قومی سنتی بود. واقعا آقای سامورده یک شخص صاف و کارکن است، یک برخورد بود که کاملا سنتی و قومی بود. این جفاز به حق ملت افغانستان، جفاز به خون اردوی و پلیسی هر روز خونشان دیده میشه.
تشکر از بله، تشکر از تماس و نظر شما. یک شنونده دیگر ما روی خط تلفن است. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، کنم ابراهیم کریمی شما از ولایت لغمان من شما تماس
هستم. بفرمایید کریمی صاحب.
برادر کن چیز است نمی دانست ما می خواهد که هر کدامی که وزیر یعنی نزدگاه چیز مردم یعنی به می خواهم دولت ما کمی زود پوره شوانه وضعیت افغانستان رو برو به خراب شدن است و ما می خواهیم کمی دولت ما زود زمین جمله شوه که در افغانستان آیندهش خوب بیاید.
بله سه.
بله
مننه نه سلامت اوسه. البته دایونه ویل چې د ولسی جرګې پریکړه تایید وی او کې راته وی بل اردن کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تشکر، بفرمایید.
ما قربان زنجرین دوی دولت یک شنیست آقای سنجا از دولت رات میکنه اگر پیسه بتا رمو میشه اگر نه تن دوکیل هایی اگر کمی تو پر دولت وقت ما رو نوزای میکنه که پر دولت یک جار جنجال یک کار دیگه شما.
بله تشکر از نظر شما، از تماستان. یک تماس دیگر هم میگیریم.
مهربانی فروغ صاحب، یوشیدم توجه ده چه در توی موردون که ده چه پا ولسی جرگه دستی تور پوری کوی و وای چه که چه تا پیسی ورکی. بله. یعنی ده قصی او شک پا دیر خلق و سر موجود ده، لیکن یو مسئله ده چه مخ که چه کم وزیران معرفی شول اگر طولو تا تقریبا پا یه ور رای ور کرد. بله. پا اول دوره که ور رای ور نکرد، لیکن پا دوم زل هیچ یو رد نشو او لیو سره ټولو ته رای ورکړی شوی. نو آیا هغوی پیسې ورکړې وې؟ فکر نه کوم چې خامخا پیسې دې هم رول ولري. پر حال بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني کوئ صاحب، متاسفانه چې ستاسو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکړو چې خبرې وکړي.
بله بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله لطفا صحبت کنید، تماس شما برقرار شده، میشنویم صدای شما را.
ما په نظر داده چه جوری که باره که زیر نظر دارم آقا نظر چه کرا بود که رمضان بشه دو سفر کرا و زای خبر و واقعیت خبری کرا و ویل وچ وای ما دیروشی دو دی ولسی جرګی په واچ او کوي و نه هم کو دي زوینی می بلکې ټول حاضر وی او کله چې دیروی د ورکاونو موضوع دی وی او د پیسو په موضوع دی وی د پوی دی زوینی می نو په 200 او 200 او 200 او 200 وزیرانو کې یعنی ته پندروش کتو دیا فاجران و کاندیدان با ولسی جرگه که ما نلیدلی دی او نرغلی دی مرده نمانمی چی ده ولسی جرگه تول کارونا خطا ده پخپل دهی پا پیسو بانده وقت دهی ولسی جرگه ترغلی دی نو چه دهی پخپل پا پیسو بانده ولسی جرگه ترغلی دی مرده نبا ملت سپایده وکو او دیده نبا بابنو یو سان وزید
ما نه نه چی نظر رو ترکن کو بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرماین
خبری
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم بختلند از اوم از غزنی احترامات ما رو بپذیریم یکی معصوم سانکزای را پارلمان را اعتماد نداد خیلی مسئول شدیم بخاطر که معصوم سانکزای در وقت صلح چی کرد که در وقت جنگ کند بهترین شخصی که در وزارت دفاع باید مقرر شوه آقای دوستم است تشکر از توجهتون
سلامت و سه دوستم خو مرستیال ده
معاون اول ریاست جمهوری معاون اول رئیس جمهور افغانستان است آقای دوستم
خیر دیده نظر رو خوشی ده حق لری نظر سرگن که بلاردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
دامن احترامات من از من بلنگرار نصف شد احمد بخشوم
مهربانی که ویسا
باید دو ایمه چی داقا اولیسی جرگه یو خاص تنظیم و حضب دا تحصیل لانی دا کن حقای سو خوخی هدایت ورکه شدی ترای ورکه کسو که خوخنه بیوتوه چی رای مورکه وی کوی رو شرمنده کردیم هم یا مناسب شخص به دفاع وزارت دفاع تجربه مدل و پنجانی باشکی در عالی تحصیلات در مدل خواهد هم پاندی سریکانی و کامی در بان رفت شد حتی در بروسی هم که دلو چه باید دلوی پکیه چه پتشی بروسی پوست که تجرانی شد در من دفاره خواهد کنه یا خواهد کن در خبری کولی من دفاره در منی لوالی نده امدانه که ماشین سان به هم در دفاع در وزارت دفاره خیلی مناسب شخصیت و خیلی زنی زکری کریز از تحصیلاتی در نوره آقا هم پانی کونی و سرکوی در بانی رد شد بلس خبره نوار نوزمان در اولیس مصر در داخله در ترسو چی در اولیسی جرزی نبول وزیر دفاع در نماری که کهی در ماشین سان وزیر در آقا پوری سب ترسی ترسو چی بلا اولیسی جرزی و ترسو شیراز شد در دیور تا نوی وزیر دفاع ماری پیکی ذکر چی در اولیسی در اولیسی در خبال آقا حیثیت در غیر دلاس و اکره کمیدی در غیر نلری نظر در ما نظر دی په چې مخدری وکړي چې رئیس جمهور دې تاسو ته وجه وکړي
تشکر از شما یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
السلام علیکم
وعلیکم السلام حلیم صاحب مهربانی
آواز دې صحیح
نه صاحب متاسفانه نه پیژنه څه مشکل دی خپل موقعیت یو څه تغییر کوي ګوندي خشي نه صاحب نن لکه چه ستاسو قسمت نشته خدای با من نعمت الله لوروزگان چه خیلی کلیدی چه معصوم ستانکزای پا قومی بنیاد و نمانل شو یو بلاوریدون که چه نومی نده لیکلیده وی ارتو چه اشرف غنی او عبدالله عبدالله پا گرد ماری فکری نو که دیشی چه ولسی جرگه ده اعتماد رای ورکری
بله از این شنونده های ما تشکر که پیام فرستاده بودن شما هم اگر خواسته باشید می توانید به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را بار دیگر می گیریم بفرمایید رادیو آزادی است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهربانی
عبدالمانی هستم در خوست ولایت
مهربانی کویسه
دا چې دوه ځلې وزیران وغته ولسی جرګې ته ورمعرفي شول نو دا ستونزه په ولسی جرګه کښې دا ریا چې په ولسي جرګه کښې ستونزه نشته هغه پیسې نه خوري نو ستونزه په چا کښې ده نو د ډاکتر اشرف غني او ډاکتر عبدالله نه مو دا وختن ته کېدو داسې وړ کس وکړه چې ولسي جرګې په کېدو یې د اعتماد وړ رایه ورکړي
بله صاحب مهرباني کور دې ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده بله مهربانی اورو
بله بفرمایید
خبرت
مهربانی کوی
سر خبرت
سعیده خبری وکی؟ خیر تاسو خبری ویل چې کوو خو و مونږ نکړي. محمد خان له کابل څخه لیکلی دی چې په یو کال کې ولسی جرګې دفاع وزیر ته د تایید رایه ورنکړه. دا څنګه جرګه ده؟ یو بل اوریدونکی غلام سرور لیکلی دی چې ولسمشر دی ستانکزی د سرپرست په توګه وساتي. ولسی جرګه په خپل هم سرپرسته ده ځکه چې د کار موده بشپړه شوې ده. او لاندې د خبرونو وخت نږدې شو. له خبرونو وروسته بیا هم تاسو اوریدونکو کولای شئ په همدې موضوع یا د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي او یا هم ټلیفون راوکړي.
بله، شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. البته پس از خبرای ساعت 9 میتوانید که به ما زنگ بزنید. مطابق موضوع برنامه مایکروفون شما نظریات خود را مطرح کنید.
بله، د ټلیفون شمیره در تایلان او 0-993-503-540 و هم 0-922-555. لخبرونو وروسته به بیا هم د ټلیفون شمیره او د پروګرام موضوع